آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه ناشب آشنایم. دوم خبری پښتو خبرونه په پایل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې په واسطو مقرر شوی پولیس د سنگر نه تښتېدلی دی. اروپایی اتحادیه د ایران، فرانسې، جرمنی او د برتانیې د خارجه وزیرانو د غونډې کوربتوب کوي چې د ایران سره په تاریخي اتمی موافقه وغږیږي. او د جنوبی کوریا چارواکو ویلي دي چې شمالي کوریا د اولمپیک ژمنۍ لوبه ته خپل یو لوړ رتبه هیئت لیږي.
درنو اوریدونکو، په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم درته خبرو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وی د پولیسو په لیکو کې په واسطو مقرر شوی کسان یا اغلا کړي او یا هم له سنگر نه تښتېدلی دي.
هر څوک چې په واسطه مقرر شوی له سنگر نه تښتېدلی.
په لوګر کې سلګونو کوچیانو د یو اعتراضي لاریون په ترڅ کې له دولت نه غوښتل چې په خوست ولایت کې د کوچیانو پر مخ تړل شوې لارې پرانیزي.
دا کوچیان په داسې علاقو چې پراته دي چې هغو ته د خرڅو، د مریضو، د احتیاج دا ډېر په مشکلاتو رسیږي.
او د پولیو په اړه د پوهاوي د ډرامو په لړ کې ژوند په لور هم په خپرونه کې اورئ. درنو اوریدونکو، رپورټونه خو وروسته اورئ. اوس تر ته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي هغه کسان چې په واسطو او رشوتونو د پولیسو په قواو کې مقرر شوی دي یا اغلا کړی ده او یا له سنگره تښتېدلی دي. جمهور رئیس اشرف غنی ویلی دي:
محترم ملي شورا نه غوښتنه کوم چې وزارتو ته د مقررې د پاره نه راځئ، که راغلی ثبت سي په تلویزیونو کې د خبر او زه یا و مقرری د فشار لاندې نه امضا کوم او همدومره پوسی چې زه خبر یم چې څوک فشار مقرر یږي.
ښاغلی غنی نن په کابل کې د پولیسو د اکاډمۍ د 1416 افسرانو د فراغت په مناسبت په وینا کې ویلي دي چې هیڅوک په پولیسو کې ورسره دی په فشار نشي مقرره دی. جمهور رئیس غنی د پولیسو په قواو کې په اصلاحاتو باندې ټینګار کړی او ویلي دي چې ورسره دی به ټول ځوان افسران لوړ رتبه اولی رتبه افسران د قانون په اساس تعیین او تبدیلیږي، ترفیع او ټول اجرات به د قانون سره سم کیږي. نن د افغانستان د اساسي قانون د تصویب 14 کلیزه ونمانځل شو. د یوې سروې له مخې په دغه موده کې د اساسي قانون له هرو دریو مادو یا فقرونه دوه نقص شوی دي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال خبره ده چې د قانون نقص کیدل د قانون بې اعتباره کیدل نه بلل کیږي. محمد سرور دانش په کابل کې ویلي دي چې له قانوني لارو چارو پرته هر ډول تعدیل په اساسي قانون کودتا بلل کیږي. پاکستان وایي د امریکا سره د استخباراتي معلوماتو شریکول ځنډول دي. د پاکستان د دفاع وزیر خرم دستگیر خان ویلي دي د امریکا سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د ځنډولو ترڅنګ دفاعي همکاري هم ځنډول ده. په پاکستان کې یوې محکمې د صوفي محمد د خوشی کېدو امر کړی دی. صوفي محمد د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله خسر دی چې د 2009 کال را په دې خوا په پاکستان کې بندي وو. د صوفي محمد په خوشی کېدو سره ښایي د امریکا او پاکستان اړیکې لا پسې خراب شي، ځکه هغه په یو د پاسه 2000 کال کې په افغانستان کې د امریکایي قواو په خلاف د جهاد فتوا ورکړې وه او په خپله هم د زرګونو وسلوالو سره یو ځای افغانستان ته د جګړې لپاره تللی وو. واشنگتن په پاکستان تور لګوي چې د وسلوالو په خلاف جدي اقدام نه کوي، مګر پاکستان دغه تورونه ردوي او وایي چې واشنگتن د تروریزم ضد مبارزې کې د قربانۍ درناوی نه کوي. د صوفي محمد مدافع وکیل ویلي دي هغه د روغتیايي مسایلو په خاطر خوشی شوی دی. د جنوبی کوریا چارواکو ویلي دي چې شمالي کوریا وایي چې د اولمپیک ژمنۍ لوبه ته چې په راتلونکي میاشت کې په پیونګیان کې کیږي خپل یو لوړ رتبه هیئت لیږي. د دې خبر تفصیل عاشق الله رحیم زویل ولی.
د جنوبی کوریا چارواکي وی شمالي کوریا ویلي دي چې د اولمپیک ژمنۍ لوبه ته چې په راتلونکي میاشت کې په پیونګیان کې کیږي خپل یو لوړ رتبه هیئت لیږي. دا پیشنهاد نن د دې دوه سختو رقیب ملکونو ترمنځ په سرحدي علاقه کې د مخامخ خبرو په دوران کې شوای. په دوه کلونو کې دا د دوی اوله غونډه وا چې وشوله. د یووالي د چارو لپاره د جنوبي کوریا وزیر په دې حق لا داسې وویل. شمالي کوریا ویلي دی چې د عالی رتبه ماورینو یو هیات د ملي اولمپیک د کمیټې غړي، د سپورتي ټیم غړي، هنرمندان، نندارچان، د تکواندو ټیم او ژورنالیستان د اولمپیک په ژمنۍ لوبو کې د ګډون لپاره راولېږي. په پیونګیان کې خلک د شمالي کوریا او جنوبي کوریا ترمنځ په خبرو خوشاله شوي دي. همدغه راز سول نن د خبر تایید کړ چې شمالي کوریا د سرحد په جنوبي برخه کې د دوه کوریاګانو ترمنځ عاجل نظامي تلیفون بیرته چالان کړی دی. همدا شان سول په مقابل کې سبا د چهارشنبه په ورځ د نظامي مخابره عادي عملیات بیرته پیل کوي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غاک، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. اروپایي اتحادیه د ایران، فرانسې، جرمني او د برتانیې د خارجه وزیرانو د غونډې کوربتوب کوي چې د ایران سره په تاریخي اتمی موافقه وغږیږي. د اروپایي اتحادیه د خارجي چارو رئیس فدریکا مغیرینی د ایران د خارجه وزیر جواد ظریف سره د پنځشنبه په ورځ غونډه کوي چې ډاډه شي چې د 2015 کال د اتمی موافقه عملی کول به ادامه لري. دغه موافقه په اساس ایران خپل اتمی پروګرام بندوي، په بدل کې په بین المللي اقتصادي بندیزونه نرمیږي، مګر امریکا ویلي دي چې دا موافقه به بالکل لغوه کی. د چین د ترانسپورت وزارت وایي چې د ژغورنې مامورین د ایران سوځیدلي ټانکر ته څیرمه د یو کس مړې موندلې ده. دوه ورځې مخکې د چین په ختیځو سواحلو کې د تیلو یو ایراني ټانکر له یوې چینایي کارګو بیړۍ سره ټکر وکړ او سملاسي اور واخیست. د ایران ستر رهبر آیت الله علی خامنه‌ای نن د سه‌شنبه په ورځ د دښمنانو د دسیسو په ضد د ولس مظاهره وستایلې او وی ویل چې د حکومت ضد دغه احتجاجونو کې امریکا او اسرائیل لاس درلود. د ایران د دولتي مطبوعاتو د رپورت له قراره د دسمبر د میاشتې د اخیر ورځې رئیس په ایران کې د مخالفانو د احتجاجونو په مقابل کې د حکومت پلویانو مارشونه وکړل، وروسته په تشدد کې یو وشتنه ووجل شول. د دښمن د توطیې په ضد چې د رژیم په مقابل کې جوړه کړې وه، دغسې ولسي حرکت د نړۍ په هیڅ ځای کې نشته دی. خامنه‌ای دا وینا د ایران په دولتي مطبوعاتو کې کړې ده. په 2018 کال کې فرانسې د پناه غوښتنې زیات درخواستونه ثبت کړي او راجستر کړي دي. د دې خبر تفصیل خایسته سعادت لامل ولي.
په فرانسې کې د ثبت شویو غوښتنلیکونو پر بنسټ اکثره پناه غوښتونکي د البانیا، سوریې، عراق او افغانستان اتباع دي. د فرانسې د مهاجرت اداره وایي چې رسمي پناه غوښتنې 18% زیاتې شوې چې شمېر یې اوس له 100,000 اوړي. د دغه ادارې په وینا دا په تیرو 40 کلونو کې کم ساری شمیر دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون چې د می په میاشت کې واک ته ورسید، ژمنه کړې چې په کمه موده کې به د پناه غوښتونکو پر درخواستونو غور وکړي او د قوانینو پر بنسټ به دوی خپل ځوابونه ترلاسه کړي.
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو خبريږي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ کوشش کوي چې د خپلو اصلي ملاتړ کوونکو یعنی کلیوالو سیمو د اوسیدونکو غوښتنې په ځای کې د زیار وباسي چې خپلې پالیسۍ د ښاري سیمو تر څنګ د امریکا په کلو بانډو کې هم تطبیق کړي. په امریکا کې مطبوعات وایي چې په دې خبرې باندې اساسي بحث روان دی چې ځانګړی مفتش رابرټ مولر د جمهور رئیس ډونالد ترامپ نه د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په حق له پوښتنې وکړي. د ان بی سی تلویزیون نن خبر ورکړی دی چې د جمهور رئیس ترامپ مدافع وکیلانو د ښاغلي مولر د استازو سره کتلې دي. او د الپاین تفریغان نن د سه‌شنبه په ورځ خبر ورکړی دی چې د سخت واورو له کبله د سویټزرلند د سکی په مشهور ځای زرمت کې 10,000 سیلانیان بند پاتې دي. سړکونه په واورو پوښلي دي، زرمت ته اورګاډي نشتله، برېښنا نشته دی. فعلا 10,000 تورستان هلته بند دي. د زرمت د سکی سټیشن په خپل ویب سایټ کې خبرداري ورکړی دی چې سمدستي تګ راتګ هیڅ امکان نه لري. په زرمت کې 15,500 خلک اوسیږي او هوټلونه او کرایي اپارتمانونه د 10,400 سیلانیانو گنجایش لري. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم د روان خبرونه لمړی رپورت. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وی هغه کسان چې د پولیسو په لیکو کې په واسطو او بډو مقرر شوی یا اغلا کړي او یا له څنګه نه تښتیدلی دي. د ښاغلی غنی په وینا د افغانستان څلور کلن امنیتي پلان چمتو شوی او په پولیسو کې د اصلاحاتو راوستل هم په دغه پلان کې شامل دي. په دې اړه نور تفصیل د کابل د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر پر رپورټ کې اورو.
افغانستان د پوره خدمت کو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د سه شنبه په ورځ په کابل کې د پولیسو له اکاډمۍ څخه د 1400 سلويختو افسرانو د فراغت په مراسمو کې وینا کوله ول په پولیسو کې د هچا د ګمارنې غوښتنلیک به د چا د فشار پر بنسټ لاسلیک نه کړي. ښاغلی غنی د کورنۍ او چارو وزارت ته لارښوونه وکړه چې له دې وروسته د ټولو ځوانو او لوړ رتبه افسرانو تعینات، تبدیلی، ترفی او اجرات د افسرانو د ذاتی قانون پر بنسټ ترسره کړي او زیاته کړه چې هیڅوک په انفرادي ډول او شخصي واسطو د خپل د تقرر او تبدیلی حق نه لري. ولسمشر غنی یو ځل بیا د پولیسو پر اصلاحاتو ټینګار وکړ او ویل په واسطو او بډو مقرر شوی کسان یا غلا کړي او یا له سنگره تښتیدلی دي.
هر څوک چې په واسطه مقرر شوی له سنگره تښتیدلی، هر څوک چې په پیسو مقرر شوی سبا یې غلا کړي ولستانه غواړي. او په نهایت احترام سره محترم ملي شورا نه غوښتنه کوم چې وزارتو ته د مقرره د پاره نرازی که راغلی ثبت سي په تلویزیونو کې د خبر سي. او زه یوه مقرره د فشار لاندې نه امضا، او همدومره پوسی چې زه خبر یم چې څوک په فشار مقرر یږي.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې د افغانستان 4 کلن امنیتي پلان چمتو شوی او په پولیسو کې د اصلاحاتو راوستل هم په دغه پلان کې شامل دي. افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې د پولیسو د اصلاحاتو بهیر سلیقوي نه دی، بلکې د هر افغان ژوند پورې اړه لري او د افغانستان د ملي ګټو په اساس ترسره کیږي. د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک په دغه مراسمو کې وویل چې په دغه وزارت کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره د ستراتیژۍ د جوړولو کار بشپړ کړی او د ورستۍ ارزونې لپاره به ډیر ژر د افغانستان ولسمشر ته وسپاري.
و استراتیژي فعلا تدوین شوه، مشوره با تمام اقشار.
هغه ول د استراتیژي وس تدوین شوه، ل ټولو قشرونو سره مشوره شوه، ل عالمانو، روحانینو، مدني ټولنې، د زنونو او ولایتونو ل ټولو قمندانانو او مرکزی ریاستونو سره مشوره وشوه او ل هغه ورسته د استراتیژي تدوین شوه.
مشوره ها صورت گرفت بعد از استراتیژی تدوین شده.
خغلی برمک زیاته کړه چې د اصلاحاتو د استراتیژی به د پولیسو د مسلکی توب، ظرفیت لوړولو، تجهیز او روزنه په برخو کې په مختلفو پړاوونو کې تطبیق شي. د پولیسو پلیکو کې د اصلاحاتو د استراتیژی په داسې حال کې تدوین شوه چې له دې وړاندې افغان ولسمشر د کورنیو چارو وزارت د فساد زړه بللی وو او په دغه وزارت کې پر اساسي اصلاحاتو ټینګار کړی وو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
پاکستان افغان مهاجرو ته یوه میاشت وخت ورکړی دی چې خپل وطن ته ستن شي. زیبا خدم په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د مهاجرو د چارو پخوانی مسؤول او ډیپلومات مصری خان مومند سره مرکه کړې.
محترم مومند صاحب، د ډیرو کلونو رئیس تاسې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د مهاجرو د چارو مسؤلیت لر، اوس خو د وظیفه او کار کې نه یې، خو تجربه خو دې کافی ده. د 10 کلونو رئیس دغه د افغانستان او پاکستان د حکومت ترمنځ دا خبرې کیږي، پاکستان وایي مهاجر دی ووزي په دومره وخت کې بیرته د لاړ شي خپل وطن ته، بیا افغانستان او د پاکستان د مقاماتو ترمنځ غونډې وشي، بیا ورته وخت ټاکل شي. اصلي خبره چیرته ده؟ ولې دغه 10 کلونو کې د دغه مسلې غم اساسي او بنیادی تور باندې نه خوړل کیږي؟
زیبا خورت، د مهاجرینو په باره کې شناخت د پاکستان د حکومت او د افغانستان د حکومت متفاوت دی. د پاکستان حکومت چې د مهاجرینو نه کوم شناخت لري، هغه دا دی چې مهاجر دوی په دې 40 کالو کې تللي دي.
ښه،
او دوی نتیجې ته رسیدلي دي چې دا مهاجر چې دي، دا په سیاسي لحاظ، په اقتصادي لحاظ، په اجتماعي لحاظ پاکستان ته څومره ارزښت لري.
دا افغان مهاجر، ښه،
دا افغان مهاجر،
بله.
او دوی به په دې مورد کې پوره تحقیقات هم کړي دي، څېړنې هم کړي دي، او دا موضوع ښه شاربلې ده او شملې بیلې کړي دي او کوچې بیل کړي.
کوچې څه شی دي؟
کوچې دا دي چې فرض کړه افغان مهاجر د پاکستان په اقتصادي پرمختګ کې،
بله،
ډېر لوی ونډه لري.
مثلا
پاکستان عمده صادراتی اقلام چی دی؟ آغا قالینی دی، شات دی، قیمتی دبری دی، وچ او تازه میوی دی، او دا د سپورت سامانالات او
وسایل
وسایل دی.
خخ،
زه په مسولیت سره دا خبره کوم چې په دې ټولو کې د افغان مهاجرینو نقش ډیر زیات دی، حتی په ځینو ځایونو کې د پاکستانیانو له دوی نقش ډیر دی.
بله ښه،
تاسو په رابطه تاسو ته زه وړه نمونه وایم، 350,000 خو شاکې یا 80,000 پورې د شاتو مچیو ټیشنونه دي په پاکستان کې، په ټول پاکستان کې، چې د دې جملې نه 300,000 د افغان مهاجرینو پورې مربوط، او صرف یو 15,000 یا 10,000 خو شاکې به د پاکستان خلکو پورې مربوط دي، چې د دې ټیشنونو نه په سلګونو ټنه شات جمع کیږي، تولیدیږي او خارج ته صادریږي، چې د دې نه په میلیونونو ډالر زری مواد زری.
بله،
زرونو مهاجرین په عربي ممالکو کې مزدوري کوي، سلګونو میلیونه ډالر چې دوی هلته ګټي د پاکستان ته رالیږي. 2014 کال کې دوی دغه یو سختي راوستله،
بله،
چې بانکي حسابونو باندې یو مشکلات پیدا شو. یعنی تاسو باور وکړئ چې افغانانو خپل سرمایه ایستلو ته دغه شروع کړ، بانکونه تل شو.
دا د کوم ځای بانکونه یادوي؟ غون پاکستان کس
ده؟ غون پاکستان د بنا په دغه دلایلو باندې پاکستان نه غواړي چې افغان مهاجرین ووزي. دا پاکستان خپل یو دستاور ګڼي. دا کله کله چې دوی د سیمهشته او دوه دغه کې داسې یو خانه ټکانی کوي،
دغه خلک چې تاسو وایي چې په بانکونو کې سرمایه دي او پاکستان نه غواړي، چې د دې خلکو تعداد به څومره؟
15,000 په خوښه کې تخمین شوی.
ښه، نو دا باقی چې پاتې دي، دا خو باید د افغانستان حکومت په دې دومره ولسو کلونو کې یستلې وې دي نه، او په افغانستان کې زه په ځای کړې. نو اصلي خبره څه ده چې افغانستان دا کار نشي کولای؟ ولی ارزل مولات غواړي
افغانستان فکر کوي چې دا ماجر چې دی دا یو ستونزه ده، کدا راشي دا به په تکلیف شي، بی عزت به شي، مشکل سره به مخ شي، او هغه ژوند به خراب کو، دلته به ونه توانی کو چې دوی ته یو صحیح زندگی ورکو. او دوی په دې تلاش کې دي د افغانستان حکومت چې د مهاجرو په ځای کېدو لپاره مناسب ځای پیدا کړي، لکه څنګه چې د پاکستان لپاره سرمایه ده، همدغه سي د افغانستان لپاره سرمایه. زما نظر دا دی چې اوس افغانستان د خوانه د سیمه راځي اوس ترور موږ نور وخت نه غواړو، بس ختم.
ډیره مننه مسیح خان مومن صاحب، کور دی ودان په عزت وسی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. نن د افغانستان د اساسي قانون د تصویب 14مه کلیزه ول منځل شو. د یوې سروې له مخې په دغه موده کې د اساسي قانون له هرو دریو مادونه دوه نقص شوې دي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال وایي چې د قانون نقص کېدل د قانون به اعتباره کېدل نه بلل کیږي. محمد سرور دانش کابل کې ویلي چې له قانوني لارو چارو پرته هر ډول تعدیل پر اساسي قانون نرمه کودتا ده. رحیم ګل سروان په همدې اکله رپورټ را لګلی.
په دې لوی غونډه کې د دولت لوړپوړو چارواکو د اساسي قانون د تصویب د 14مې کلیزې نمانځنه وکړه. هغه اساسي قانون چې له هرو دریو مادو یې دوی نقص شوي او ځینې سیاسي ګوندونه په دې 14 کلن عمر کې د تعدیلاتو غوښتونکي ول. د ولسمشر دوه مرستیال سرور دانش منی او تاییدوي چې اساسي قانون په ځینو برخو کې نقص شوی او ځینې مادي نه دي تطبیق شوي، خو دا هم وایي چې دا نقص او نه تطبیق د اساسي قانون د بې اعتباره کولو په معنا نه دی. دا ولسمشر دوه مرستیال په اساسي قانون کې د تعدیل لاوستل حق بولي، خو وایي د اوسنی قانون تعدیل ته شرایط پیچلي دي. د قانون پرته له نورو لارو د تعدیل لاوستل په اساسي قانون نرمه کودتا بولي.
ما در صورت میتوانیم یک قواعد را
موږ په هغه حالت کې اساسي قانون تعدیلولای شو چې د اساسي قانون د شرایطو لارې تعدیل راوستل شي. هغه د اساسي قانون ځانګړې لوی جرګه او په قانون کې شته شرایط دي. هر بل لار چې کله هم مطرح کیږي لکه موقت دولت یا دودیزه لوی جرګه، دا له قانون پورته او له اساسي قانون سره په ټکر کې دي. که یې په صراحت وایم، دا په اساسي قانون نرمه کودتا ده.
اساسی قانون یا ملی وثیقه چې په افغانستان کې له 14 کاله تصویب راوروسته تر ټولو زیات نقض شوی قانون دی. د یوې نوې سروې له مخې د افغانستان اساسي قانون په تیرو 14 کلونو کې له هرو 3 مادوی 2 نقض شوي. دا سروې چې د پژواک خبري اژانس او د حقوق پوهانو انجمن ترسره کړي پکې ویل شوي چې د اساسي قانون له 122 مادو څخه 4 نوي مادې نقض شوي یا هیڅ نه دي تطبیق شوي. د لومړي فصل 12 مادې، د دوهم فصل 8 مادو 2 او د دریم فصل له 11 مادو 15 نقض شوي دي. سروې ښودلې چې له هرو 10 افغانانو 4 یې د اساسي قانون په اړه معلومات نه لري، له نیمایي نه زیات عدالت ته لاسرسی نه لري، له 10 کسانو 3 د اساسي قانون له حقوقو ګټه اخیستې، او له 10 د 6 کسانو په ژوند کې مثبت بدلون راوستی. د پژواک خبري اژانس مشر دانش کړوخیل وایي د اساسي قانون د تیرو 14 کلونو نقض شوي مواردې په نښه کړي دي.
کله چې د ولسوالیو شوراګانو انتخابات په تیرو 14 کلونو کې نه کیږي، نو آیا دا واضحه فیصله د دغې مادې نقص ده او که نه ده؟ یا که د ښاروالیو انتخابات په وخت باندې نه کیږي، آیا دا نقص ده او که نه ده؟ موږ یعنی ډیر مستند دغه کومه هره ماده چې د قانون په اړه ده د هغوی هغه کله چې نقصه وه هغه موږ په اسنادو په دلایلو ذکر کړي چې دغه ماده د دغه دلایلو له امله نقصه وي.
افغانستان له 1401 هجري لمریز کال راهیسې 10 اساسي قوانین تجربه کړي. اوسنی اساسي قانون په 1202 لمریز کال کې د اساسي قانون د لویې جرګې لخوا په 12 فصلونو او 122 مادو کې تصویب شو.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په لوګر کې سلګونو کوچیانو د یوه اعتراضي لاریون په ترڅ کې له دولت نه غوښتلي چې په خوست ولایت کې د کوچیانو پر مخ تړل شوې لارې پرانیزي. په دې وروستیو کې په خوست کې د کوچیانو او یو شمېر نورو قومونو ترمنځ د ځمکو د ملکیت په سر لانجې روانې دي چې په نتیجه کې پر کوچیانو لارې تړلې دي. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اړه رپورټ رالیږلی.
دغو اعتراض کوونکو چې د لوګر د التمور په سیمه کې د ګردیز کابل لوی لارې ته راوتلي وو، له دولت نه وغوښتل چې په خوست ولایت کې ځایي قومونه د کوچیانو پر مخ د لارو له تړلو راوګرځوي. نږدې یوه اونۍ مخکې د خوست په مرکز او ترځایي ولسوالۍ کې یو شمېر قومونه وروسته له هغه د کوچیانو پر مخ لارې وتړلې چې د ځمکو د ملکیت په سر یې یو او بل ته مورچې ونیولې. که څه هم د خوست ځایي چارواکي وایي چې یو ځل یې د کوچیانو پر مخ لارې پرانیستلې، خو د لوګر یادو شوي اعتراض کوونکو ویل چې اوس هم پر کوچیانو لارې تړل شوي او خلک له ستونزو سره مخ دي.
دا کوچیان په داسې علاقو کې پراته دي چې هغو ته د خرڅ او د مریض او د احتیاج دا ډېر په مشکلاتو رسیږي، ځکه دا کوچیان ذاتي وچي چای هغې خوا ته پاکستان ده، دې خوا ته تیرزي ورته ده، ځان یې ورته دولت جوړ کړی ده.
په دې وروستیو کې په خوست کې د کوچیانو او یو شمېر نورو قومونو ترمنځ د ځمکو د ملکیت په سر لانجو زور اخیستی. کوچیانو په ځینو ځایونو کې نوې آبادۍ پیل کړې، خو نور قومونه یې د ړنګېدو غوښتنه کوي. د لوګر یادو شویو معترضینو له دولت نه وغوښتل چې یاده مسئله جدي ونیسي او د هواري لپاره یې کوټلې ګامونه واخلي. دوی اندېښنه څرګندوي چې که دا مسئله ژر هواره نه شي، ښایي له نورو ستونزو سره هم مخ شي.
که دغه مشکل حل نه شلو، موږ بله لار نشته، موږ به دغه لارې بندوو په هغو محدودو خلکو چې چا دا چل راښودلی. مدني لاریونونه به کوو، هر څه مسؤلیت چې پیښ شه مسؤلیت به د هغو په غاړه.
بل لور ته په یاده مسئله کې ښکېلو قومونو د خپلمنځي پرېکړې پر اساس ویلي تر هغې به د کوچیانو پر مخ لارې تړلې وساتي، سوچلو کوچیانو سره د ځمکو د ملکیت په اړه له دولت سره پرېکړې ته ورسیږي. په ورته وخت کې د خوست والي حکم خان حبیبي چې د لوګر په التمور سیمه کې له معترضینو سره خبرې کولې، خبریالانو ته وویل چې د دې ستونزې د حل په اړه یې کوټلي ګامونه اخیستې.
د خوست ولسونو یو تعداد وړاندیزونه لرل چې هلته غصب شوی، نظامي کمیسون مې تعین کړی، ساحد تللی، تاسې ټول په جریان کې مورچې ړنګې شوي دي، غصب ړنګ شوی ده. خو متاسفانه کله چې زه راوتلم، بیا د یو تعداد حرکاتو په اشاره باندې دوی ختلي اول ته لارې بندې شوي.
پر خوست سربیره د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په دې وروستیو کې د کوچیانو او ځایي قومونو ترمنځ د ځمکو او غرونو د ملکیت په سر لانجې او شخړې پیښې شوي دي. د څېړونکو په وینا د قومونو ترمنځ لانجې او وسلوالې شخړې نه یوازې د خلکو پر ورځني ژوند منفي اغېز لري، بلکې د دولتي حاکمیت په وړاندې هم ستونزې ایجادوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات،
په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د پولیو یا ګوزان په اړه د پوهاوی د ډرامو د لړۍ د ژوند په لور د ډرامې دریمه برخه اوري. تاسو ډرامې ته غوږ شئ، موږ درنه تر بل خبرونه اجازه غواړو. الله مالش.
د ژوند پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
رضا چې ورننه وزو ډاکټر عمدل تکینی
درځه ننوزه.
سلام ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام. رازی خوری اغل تکیلی.
سلام ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. معصوم ناروغ دی؟
نه ڈاکٹر صاحب، واکسین ته مورا وړی دی چې د ګوزن واکسین ورته وکړو.
مخکې مو کوم ځل ورته کړای دی؟
نه ڈاکٹر صاحب، تر اوسه مو نه دی ورته کړای.
ولی؟
پلاری وای چې واکسین ورته ونه کړی.
له پیدا کېدو وروسته مو هم ورته ونه کړ.
نه ډاکټر صاحب.
چیرته تولد شو؟ په روغتون کې که په کور کې؟
په کور کې.
نو ولې روغتون ته لاړی نه؟
ډاکټر صاحب، کاکا مې بیخي بل ډول سړی دی، وایي شرم دی چې میرمنه مې روغتون ته بوزم او هلته یې اولاد پیدا شي.
عجیبه ده
ډاکټر صاحب، اوس مو هم پټ راوړی دی که خبر شي وژنې مو.
ولې؟
چا ورته ویلي چې واکسین سړی له اولاده غورځوي او د سړي وجود مرداروي.
ډاکټر صاحب، کاکا مې د بلې زمانې سړی دی.
ځکه دی چې تاسو پوهیږئ، واکسین خو اوس داسې دی لکه آب حیات. همدغه واکسینونه دي چې د چیچاک، شری، شنې ټوخلې، ګوزن او نورې ډېرې ناروغۍ ورکې کړي دي، خو یوازې ګوزن پاتې دی او څو تنه ماشومان پرې اخته شوي دي.
ډاکټر صاحب، له موږ سره هم همدغه غم دی چې زوی مې پرې اخته نه سي.
اوس رادیوګانې ښي دي، خلکو ته دا ورښيي چې خامخا خپل ماشومان واکسین کړئ.
هو، واکسینونه ماشومان وقایه کوي، یعنې بیا یې هغه ناروغۍ نه نیسي.
ډاکټر صاحب، ګوزن له څه شي پیدا کیږي؟
ګوزن له یو ډول ویروس نه پیدا کیږي او دغه ویروس ته د پولیو ویروس وایي.
دغه ویروس چیرته وي او څنګه انسان ته ورځي؟
د پولیو یا ګوزن ویروس په ککړو اوبو کې وي او د خولې له لارې د انسان کولمو ته ځي او له هغه ځایه ځان اعصابو ته رسوي او د ماشوم د پلچېدو سبب کیږي.
خدای مو د اعلی اولاد ترې وساتي. ډاکټر صاحب، له ګوزانه ډېره ډارېږم.
بده ناروغي هم ده. انسان چې ونیسي نه مړوي نه ژوندی او ټول عمر د بل لاسته ناست او احتیاج وي.
ناوخته کیږي ډاکټر صاحب، واکسین نه ورته کوئ؟
په ډېره خواشینۍ سره به ووایم چې د موږ واکسین خلاص شوی او انشاءالله چې سبا ته به یې راورسوي. نو که سبا ته راشئ خامخا به یې درته وکړي.
سبا ته؟
هو سبا ته. زه هم ډېر خپه شوم چې تاسو له دومره غټ مشکل سره پرته له واکسینه ځئ، خو اتمن یې سبا ته راوړئ چې ډېر ضروري دی.
که مو را پرېږدي وا ډاکټر صاحب؟
که سبا ته را پرېنښودئ بل سبا ته راوړئ، مقصد ډېر یې مزنډوي.
ښه ډاکټر صاحب، د خدای په امان.
په مخه مو ښه.
وانجلی، ته د خدای داد وریره نه یې؟
نه
مومن کریگا، پیژنم دی لکه چې لادات مو واکسین ته راوړی.
مور سره غږیږه، درځه چې د شیطان دلته څه کول. څه خبره یې؟ خدای دې ورکی، اوس به څه کوو؟ که مې کاکا خبر که ورته وبه وایي چې زه ناروغه وم. کاکا ناوې مې له ځانه سره بوتله.
نه منی، دا شیطان به یې داسې غوږونه ورډکي چې خدای که به د بل هیچ چا ممني.
ته دې تالو ته ګوره چې نن بیا واکسین هم خلاص شوی و.
فاطمې، ډېره ویرېږم چې خدای مکه الادات ګوزن ونه وهي.
دغه بد بد شګونونه مه نیسه، خامخا واکسین ورته کوو. سبا ته یې زه راوړم، ته هیڅ مه راسره راځه. او که مې کاکا څه وویل ورته ووایه چې فاطمې کور ته ورسره وړی، سات ورسره تېروي.
نه پوهېږم، ډېره ویرېږم.
خدای داد خو هغه دی په پوله ناست دی چې زیری پې وکړم. هو هلکه خدای دادا، بیا د څه شي چورتونه وهې؟
هسې مې دغه پټي ته چورت واهه. ما ویل چې څه شی پکې وکړم.
السلام علیکم، پسرلی خو لا لرې دی، هسې چورتونه مه وهه.
وعلیکم سلام سپینګل خان، ستړی مو شي؟
خیر یو سي، نن نه ښکارې دی، چیرته تللی وې که څنګه؟
په بوټو پسې غره ته تللی وم. ما ویل چې په کور کې لږ اورلګونې پیدا شي.
خانو دغه خبره وا چې خزی اوریری دی زوی کلینیک ته بولای وو چې واکسین کی
څه
واکسین ته
بل څوک بدلی دلی وی
تا ته لکه چې وړون ښکارم که څنګه چیرته پاسې دی
یو ځل کور ته ځم